Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه له همدې شیبې په اول نیم ساته خبری مجلې سره پیلوو. د خبری مجلې د سر راپور مدا دی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن دي. د ماین پاکۍ ادارې وایي تیر میلادي کال هره میاشت 15 افغانان په ماینونو مړه یا ټپیان سوي دي. له دې مو هم خبره و چې په عراق کې د تاریخي آثارو لوټ تالان روان دی. نن دوشنبه ده، د کب یهود 13مه د مارچ 9مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د څیړنې په مقصد د افغان حکومت یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی. تکل سوی د افغانستان د ولسترګې وکیلان نن د اداري هیئت د غړو د غوره کولو په مقصد بیا رای ورکړي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران سره یو د منلو وړ توافق ونیسي امریکا به له خبرو ووځي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو د برخلیک په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن پیژندل سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون ویان نادر موسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل کوم شمیر کسان د ځان د دفاع لپاره کمیسیون ته ورغلي. ځینو کسانو زموږ ولایتي او مرکزی دفترونو ته مراجعه وکړه او د ځان دفاعي وړاندې کړې. ځینې کسان چې د ځان د دفاع لپاره حاضر نسول د هغو په اړه به په غیاب کې پریکړه وسي. په دې اړه تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د څیړنې په مقصد د افغان حکومت یو هیئت پرون اسلام آباد ته ورسېد. تکل سوی چې افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری له استازو سره په پاکستان کې د ډیره افغانانو پر ستونزو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی د دې پلاوی مشري کوي او د ولسي جرګې ځینې وکیلان هم غړي دي. تکل سوی چې د افغانستان د ولسي جرګې وکیلان نن د اداري هیئت د غړو د غوره کولو په مقصد بیا رای ورکړي. په نننیو انتخاباتو کې د ولسي جرګې د دویم راستیال او لومړي منشي د څوکیو لپاره سیالي په پام کې ده. په جرګه کې په پرونیو انتخاباتو کې ظاهر قدیر د لومړي مرستیال او عرفان الله عرفان د دویم منشي په توګه غوره سول. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږي مرکز 2014 میلادي کال په هیواد کې د ماین د تلفاتو تر ټولو خونړی کال بللی. د دې مرکز مشر محمد صدیق راشد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیر میلادي کال کې د ماینونو په چاودنو کې زیات شمیر افغانان مړه او ټپیان سوي.
په یو میاشت کې 95 کسان په اوسط ډول موږ ته راپور ورکول شوی ده چې په ماینونو باندې نو چاودنو مهماتو باندې شهیدان شوي او یا زخمیان شوي. هغه کسان چې زخمیان شوي دي هغه جدا معلول شوي هم دي.
شغلی راشد زیاته کړه چې د سړک د غاړې ماینونو ډېرې قربانیان ماشومان او ښځې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره یو د منلو وړ توافق ونیسي نو امریکا به له خبرو ووځي. اوباما په یوه تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره سوه وویل په هر راز موافقه کې لویدیز قدرتونه باید دا اجازه ولري چې دا یقیني کړي څو تهران به اټومي وسله نه جوړوي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه حتی که د ایران اړخ درغلي هم کوي موږ به د مخنیوي د اقدام لپاره کافي وخت ولرو. عراقي چارواکي د هغو راپورونو په اړه چې وایي داعش ډلې د دې هېواد یوه بله تاریخي سیمه هم ویجاړه کړې ده څېړنې کوي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو پرون د عراق په شمالي سیمه خرسباد کې یوه بله لرغونې ساحه ویجاړه کړه. د عراق د تیوریزم او لرغونو آثارو وزیر عادل شیرشب وایي دا بیرسته چې وسلوال به دغه سیمه په بشپړ ډول ویجاړه او تاریخي آثار به یې وباسي. شیرشب له نړیوال ائتلاف نه د داعش پر اهدافو د هوایي حملو غوښتنه وکړه. خرسباد د داعش تر ولکې لاندې موصول ښار په 45 کیلومتري واټن کې پرته سیمه ده. کاناډایي او کوردي چارواکي په عراق کې په یوه ساحوي حمله کې د یوه کاناډایي سرتیري د مړینې په اړه بیلابیلې څرګندونې کوي. کوردي چارواکي وایي د کاناډا د پوځ بریدګای اندرو جوزف دویرون ورسته له هغه وجل سوچ دی او ملګری د هوایي مرستې د غشتنې لپاره د جبهه لومړی کرشه ته ولاړل. د کورد پښمرګز وکونو ویان هجر اسماعیل پرونو ویل کناډای سرتیری لومړی کرشته د دې لپاره تللی و چې پسیمه کې هوایي حمله ته لښونه وکړي، ځکه یو ورځ مخکې پر دې سیمه اسلامي دولت ډلې برید کړی و. په اصل کې چې د لویدیز او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په پراخېدو دی، د اروپایي کمیسیون مشر د اروپایي ټولنې د یوه ګډ پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې ده. جان کلاود یونکر په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه وویل دا ځواک د اروپایي ټولنې له سرحدونو بهر له نویو ګواښونو سره په مقابله کې مرسته کولی سي. یونکر زیاته کړه چې د ګډ اروپایي پوځ جوړېدل به روسیې ته دا روښانه پیغام ورکړي چې اروپا د خپلو ارزښتونو د ساتنې په برخه کې جدي ده.
د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو، د هوا د سولې خارونو د هوا حالاتو ته په کتو سره نن به په بامیانو کې هوا تر ټولو سړه وي. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه منفي یو او ټیټه منفي اته. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي پنځه. کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه منفي دوه. هرات کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه درې. مزار شریف کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه درې. جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه منفي یو. په پکتیا کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه دوه او ټیټه منفي شپږ. او غزنی کې به هم د نورو ولایتونو په شان آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټه منفي یو.
په افغانستان کې د سهار او بجې او و دقیقې شوې. اور چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکونکو په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن دي. د ماین پاکي ادارې 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره خونړی ګڼي.
په یو میاشت کې 15 نوي کسان په اوسط ډول موږ ته راپور ورکول شوی ده چې ماینونو باندې، ناچاودو مهماتو باندې شهیدان شوي یا زخمیان شوي. هغه کسان چې زخمیان شوي دي هغه جدا معلول شوي هم دي.
د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د افغان دولت یو هیات پاکستان ته تللی. ولسی جرګې پرون خپل لومړی مرستیال او دویم منشي وټاکل. پیراخ کې د لرغونو آثارو د لوټ او تالان په اړه هم راپور لرو. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د ژوند پر انګونو کې یو تن د ودونو د دودونو پر بدلیدو خبرې کوي.
مخکې داسې وو چې یو سړی به خپل زوی دپاره ښځه کوله، نو د هغې پلار او مور یا خویندې بدللې، د هغې دپاره به هغه ښځه غوښتله. اوس هغه مشکل، هغه واټن ډېر نږدې شوی.
دا خبری مجله تر اونیمو بجو ده چې په جریان کې نور مسایل هم څېړو. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو د برخلیک په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن پیژندل سوي دي. د کمیسیون یوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه باندې 10,000 موقت او له 20,000 زیات دایمي مامورین د 2023 مریز کال په انتخاباتو کې په درغلیو کې لاس لري. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا په درغلیو تورنو کسانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید، خو ښکاري چې یو شمېر کسانو د ځان د سپیناوي لپاره اقدام نه دی کړی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې کوم شمېر کسان د ځان د دفاع لپاره کمیسیون ته ورغلي وو، خو یادونه یې وکړه چې د غیر حاضرو تورنو کسانو په اړه به غیابي پریکړه وشي.
د انتخاباتي
شکایتونو د کمیسیون له دې اعلان وروسته چې د ځینو کسانو نومونه ښایي په تور لیست کې راشي، هغو ته موقع ورکړل شوه چې راشي او د ځان دفاع وکړي. ځینو د کسانو زموږ ولایتي او مرکزي دفترونو ته مراجعه وکړه او د ځان دفاعي وړاندې کړې. د کمیسیون دایمي کارکوونکي هم چې په اړه یې سوالونه وو د انتخاباتي شکایتونو مستقل کمیسیون ته راغلل او د ځان دفاع وکړه. ځینې کسان چې د ځان د دفاع لپاره حاضر نشول د هغو په اړه به په غیاب کې پریکړه وشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که پر تورنو کسانو د درغلیو تورونه ثابت شي نو هغو به له کاره لرې او نومونه به یې په تور لیست کې شامل شي. معلومه نه ده چې آیا د تورنو کسانو دفاعیې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د قناعت وړ وګرځي که نه. په دې اړه ښاغلي محسنی هم څه ونه ویل، خو ده زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې د 1993 کال په انتخاباتو کې د درغلیو د څرنګوالي په اړه خپل راپور خپور کړي. هم دې کمیسیون یوه اونۍ مخکې ویلي و چې د انتخاباتو څه باندې 10,000 موقتو او له 20 زیاتو دایمي کارکوونکو په انتخاباتو کې په سرغړونو او درغلیو کې لاس درلود. د شکایتونو کمیسیون تورنو کسانو ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې د دې تورونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. په انتخاباتي سرغړونو او درغلیو کې له تورنو کسانو سره حساب کتاب او په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې یوه مهمه برخه وه.
مردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو په اړه به په غیاب کې فیصله وکړي چې په درغلیو تورن پیژندل شوي دي. په افغانستان کې د ماین پاکي ادارې وایي چې تیر میلادي کال په اوسط ډول د میاشتې 95 کسان مړه یا هم ټپیان شوي دي. د دې په وینا 2014 میلادي کال د شخصو شویو ماینونو د چاودنو له کبله افغانانو ته یو خونړی کال و. د دې په خبره چې له افغانستان د ماینونو څخه د پاکولو لپاره ګڼو نورو کلونو ته هم اړتیا لري. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په
که څه هم دا مهال د افغانستان 80% ځمکه له ماینونو پاکه شوې، خو د ماین پاکۍ ادارې وایي لا هم موجوده ماینونه د اندېښنې وړ یوه جدي موضوع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د همغږۍ د ادارې رئیس محمد صدیق راشد آزادۍ راډیو ته وویل چې ښخ شوي ماینونه لا هم هر ورځ د افغانانو ژوند اخلي. د وویل په 2014 میلادي کال کې په اوسط ډول هره میاشت 95 کسان د ماینونو له امله وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
تیر کال لپاره مرغ لزرو نه زیات کسان په ماینونو په ناچارو مهماتو او د لاست چور ماینونو چې د ماین په شکل باندې کارول شوی دی د هغه په واسطه باندې دي چې ماینونو په وجه موږ په ټول کال کې 240 کسان مړه او زخمیان لرو او د ناچارو مهماتو له 400 نه جګ دي او نور باقی ټول د په یو میاشت کې 95 کسان په اوسط ډول موږ ته راپور ورکول شوی ده چې په ماینونو باندې ناچاودو مهماتو باندې شهیدان شوي او یا زخمیان شوي. هغه کسان چې زخمیان شوي دي هغه جدا معلول شوي هم دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د همغږۍ د ادارې مشر دغه ارقام په نړۍ کې د ماینونو د قربانیانو تر ټولو لوړ تلفات او ارقام ګڼي او وایي 80% قربانیان ماشومان دي. ویل کېږي د ماینونو له امله ډېر کسان قرباني کېږي، خو اړوند ادارې نشي کولی چې د ټولو پیښو ارقام ثبت کړي. په افغانستان کې د ماین پاکولو چارې په دغه هیواد د روسانو تر یرغل وروسته پیل شوې. د ماین پاکولو د ادارو د راپورونو له مخې اوسمهال شاوخوا 80% کې دغه ماینونه پاک شوي دي. د ایم ډي سي د ماین پاکولو د ادارې مشر شهاب حکیمی وایي چې اوسمهال په 268 ولسوالیو کې 1500 کیلومتره مربع ځمکې پاتې دي چې باید له ماینونو پاک شي.
د روسانو د وخت نه او د داخلي جنگونو نه او د جهاد دورین استفاده وی دا څه مینونه ستو صحیح دی 50% یا زیاتر دا پاک شوی دی. متباقی دا 50% صحیح استفاده دی هغه د پلان په اساس باید په 2013 خلاصوي وای، اما چون په کافی اندازه پیسې پروګرام ته راول نه رسیدي دا صحیح پاتې شي.
په هیواد کې د ماین پاکۍ کورنۍ او بهرنۍ ادارې د افغانستان د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د ماینونو د ایښودلو په وسیله د خلکو ژوند په تیره بیا د بېګنا ماشومانو ژوند نه اخلي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو د ادارې مشر په افغانستان کې له میشتو نړیوالو او افغان ځواکونو غواړي چې تر پوځي عملیاتو وروسته د دغه سیمې له ماینونو پاک کړي. دوی وایي کچیر افغان او نړیوال ځواکونه د خښو ماینونو د بیرته شنډولو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي نو د ماینونو د قربانیانو کچه به راکمه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په دې سهارنی خبری مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو او نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو د برخلیک په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن پیژندل شوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د څیړنې په مقصد د افغان حکومت یو هیئت پرون اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د دې هیئت مشري کوي. د کل سوي د ولسي جرګې غړي نن د اداري هیئت د غړو د غوره کولو په مقصد یو ځل بیا رای ورکړي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږي مرکز 2014 میلادي کال په هیواد کې د ماین د تلفاتو تر ټولو خونړی کال بللی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره یو د منلو وړ توافق ونیسي نو امریکا به له خبرو ووځي. عراقي چارواکي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې وایي داعش ډلې د دې هیواد یوه بله تاریخي سیمه هم ویجاړه کړې ده. کاناډایي او کوردي چارواکي په عراق کې په یوه صحوي حمله کې د یوه کاناډایي سرتیري د مړینې په اړه بېلابېلې څرګندونې کوي. او په داسل کې چې د لویدیځ او روسیې په اړیکو کې کړکېچ په پراخېدو دی د اروپایي کمیسیون مشر د اروپایي ټولنې د یوه ګډ پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د مهمو خبرونو سرخطونو مول ازادي رادیو واوریدل. او وسم ملالی بشیر نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
د جګړې او سولې د انسټیټیوټ خبرونه په خپل راپور کې د مارچ د اتمی چې د شوزو نړیواله ورځ د په مناسبت د افغانستان د شوزو پر وضعیت مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې ویل شوی چې تر دې ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال د شوزو د حقونو په حق له پر خپل ژمنو ټینګار وکړ. په دې راپور کې د ولسمشر غنی د مارچ د 15 نیټې وینا ته په کتلو سره راغلی چې زما اصلي ژمنې په ټولنه کې د شوزو د رول په اړه تغییر راوستل او د مدیریت او مشرتابه پر کچه د شوزو حضور زیاتول دي. دا چې په تیرو 12 کلونو کې شوزو په افغانستان کې لاسته راوړنې درلودې او کنه د جګړې او سولې د انسټیټیوټ خبرونه له یو شمیر افغان شوزو سره خبرې کړې دي. په دې شوزو کې یو هم شهلا فرید ده چې د کابل د حقوقو د پوهنځي استاد ده. میرمن شهلا ویلي په افغانستان کې شوزو تل د نورو د ګټو لپاره کارېدلې دي او د دوی د وضعیت بدلولو لپاره هیڅ بنسټیز کار نه دی سوی. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ خبرونه د میرمن شهلا فرید لخوا وایي په افغانستان کې د شوزو د قانون پرمختګ ډیر محدود وو. د دې په وینا په دې اړه ټول فعالیتونه مصنوعي او موقتی وو. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ خبرونه د راپور لمخې د افغانستان په ځینو برخو کې شذې اوس هم فعال دي. خو اندیشنه سته چې ممکن دا وضعیت ډیر ژر تغیر وکړي او شذې خپل حقونه له لاسه ورکړي. د دې انسټیټیوټ په وینا د افغانستان په پښتنو میشتو سیمو کې په عمومي بحثونو کې ګډون کوونکو خلکو د یو شمیر اندیشنو یادونه کړې ده. د دې انسټیټیوټ په بحثونو کې چې په لوګر ولایت کې هم تر سره شوی دی د افغانستان د پارلمان غړي محمد اکبر ستانکزی ویلي چې امنیت د شوزو د حقونو په اړه د قانون د حاکمیت لپاره لومړی شرط دی چې په افغانستان کې نسته. د انسټیټیوټ په وینا د هیواد په ناامنه سیمو کې شوزي هغه حقونه چې په تیر لسیزه کې تر لاسه کړی دي په تدریجي ډول له لاسه ورکوي او د شوزو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنی یوازې تر شاري سیمو پورې محدود پاتې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کرکټ د 2015 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د لوبي په اړه راپور خپور کړی دی او لیکي افغانستان د نیوزیلند سره په لوبه کې د خپل ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره 116 اتیا منډې جوړې کړې. د دې ورځپاڼې په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې لوبه کې د 950 منډو سره خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو خو نجیب الله زدران وکولای سو ودلېږي او 650 منډې جوړې کړي. له دې سره چې د نیوزیلند سره په لوبه کې افغان کرکټ ټیم لوبه بایللې وو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا ټورنمنت په ټوله کې د افغانستان لپاره د بری په معنا وو. افغانستان د سکاټلند ټیم ته په ماته ورکولو سره د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې خپل لومړی بریا ترلاسه کړه او په دې ډول یې وکولای سو چې د دې لوبي ټول پړاوونه تر خپل اغیز لاندې کړي.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د ډیر لاسو درې نویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړی نیټه ل ازادي رادیو وره
د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د افغان دولت یو هیئت پاکستان ته تللی چې د کډوالو وزیر د هیئت مشر کوي. زبیح الله شفق رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې میشت یو شمېر افغان ځوانان وایي چې په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د نړیوال جام په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبې خوښ دي او ډاډه دي چې په راتلونکي کې به دا لوبډله ښې لاسته راوړنې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي ټیم د لومړي ځل لپاره د کرکټ په نړیوال جام کې برخه اخلي او په دې لړ کې د کرکټ نړۍ له یو شمېر پرمختللو پیاوړو لوبډلو سره مخامخېږي. که څه هم افغان لوبډلې په دغه جام کې تر دې دمه یوازې د سکاټلینډ لوبډلې ته ماته ورکړې او دوه نمرې ترلاسه کړي، خو د دې ترڅنګ په پېښور کې میشت افغان ځوانان وایي چې دوی د خپلې لوبډلې له لوبې خوشحاله دي او پرې ویاړي. د پېښور په بورډ بازار کې یو شمېر افغان ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی یوازې په دې خوشحاله دي چې د افغانستان ټیم د لومړي ځل لپاره د کرکټ په نړیوال جام کې برخه واخیسته او د دې هیواد نوم یې وځلاوه. دوی له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د خپلې لوبډلې ملاتړ وکړي او لوبغاړي ونازوي.
د کرکټ په اړه د افغان کډوالو د خبرګونونو په اړه راپور د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی سي. اوس هم د افغان هیئت د سفر په اړه چې هڅه کوي د افغان کډوالو ستونزې په پاکستان کې وڅېړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت څېړلو لپاره یو جګپوړ افغان پلاوی د هیواد پایتخت اسلام آباد ته راغلی. سولو پاکستان یو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یونیسیف له چارواکو سره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو بحث وکړي. په دغه پلاوی کې چې مشري د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی کوي، د ولسي جرګې ځینې غړي هم شامل دي. د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر په مشرۍ دغه جګپوړی افغان پلاوی تر هغې وروسته پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په دې هیواد په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال د پولیسو تر سخت فشار لاندې دي او په بېلابېلو هیلو بهانو زورول کېږي او انزندان ته اچول کېږي. دغه پلاوی په پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د دې هیواد د مرکزي حکومت او همداراز د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکو سره په دغه سیمو کې د میشت افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال تر هغې وروسته د پولیسو او نورو امنیتي ادارو له سخت فشار لاندې دي چې پاکستاني طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون 144 کسان ووژل شول. تر دغه برید وروسته د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په دغه ایالت کې پر میشتو افغان کډوالو زور راوړ سو په یو میاشت کې له دې ایالت ووځي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ځینو افغان کډوالو د کیمپونو مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی به په اسلام آباد کې د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د میشتو راجستر شوو او غیر راجستر شوو کډوالو پر ستونزو وغږیږي او حل لار به راوباسي. دی وایي موږ باید ټول واقعیتونه په نظر کې ونیسو. افغانستان په یو کال کې د 1.6 میلیون کډوالو د بیرته ستنېدا توان نه لري. موږ هیله لرو چې د پاکستان حکومت به په دې لړ کې موږ سره همغږي وي او زموږ د نظر درناوی به وکړي. موږ به له پاکستاني چارواکو سره د ټولو کډوالو په ستونزو وغږیږو او زه وړاندوینه کوم چې دوی به د خپلو 13 کلونو د بهروانۍ په څیر دا ځل هم له موږ سره موافق وي. نوموړي همداراز ویل چې په پاکستان کې د میشتو افغان سوداګرو له ستونزو هم خبر دي او هیله ده چې پاکستان حکومت د هغوی ستونزې د تل لپاره حل کړي او یوه داسې منځنۍ لار راوباسي چې افغان سوداګر په دې هیواد کې خپلې سوداګریزې چارې روانې وساتلی شي. د یونیسیف د احصایې له مخې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان، افغانستان او یونیسیف د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته د دې کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
د افغانستان ولسی جرګې پرون د اداري هیئت د ټاکل کېدو لپاره د انتخاباتو بهیر پیل کړ. په دې ورځ حاجي ظاهر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او عرفان علی عرفان د دویم منشي په توګه وټاکل سول. تفصیل د ناجي سپي په راپور کې.
ولسی جرګې د 14مې کاري دورې د 5م تقنینی کال د پیل په دویمه ورځ د اداري پلاوي د بشپړېدو لپاره انتخابات پیل کړل چې په لومړۍ ورځ یې لومړۍ مرستیال او دویم منشي ځانته غوره کړل. د یکشنبې په ورځ لومړۍ او دویم مرستیالۍ او دغه راز د لومړۍ او دویم منشي څوکیو ته انتخابات وشول چې ظاهر قدیر د لومړۍ مرستیال او عرفان الله عرفان د دویم منشي په توګه وټاکل شول. په همدې حال کې ظاهر قدیر خلکو ته ډاډ ورکړ اړین خدمات به تر سره کړي.
انشاءالله اطمینان میدم.
انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوم چې د ملت په کور کې به د خلکو د خدمت مزدر وګرځي او کومې ژمنې چې میکړي هغه به پوره کړم.
د لومړی مرستیال څوکۍ ته دوو کسانو حاجی ظاهر قدیر او صدیق احمد عثماني او دویم مرستیال څوکۍ ته هم دوو کسانو سالم محمد سلجوقي او سید علي کاظمي ځانونه کاندید کړي وو. د لومړي منشي پوسټ بیا سلور کسانو هلی ارشاد، سید اکرام، عبدالروف انهامی او عبدالقادر قلطوال ځانونه کاندید کړي وو چې هیڅ یو یې هم 50 جمعه یو رایې ترلاسه نه کړه. په همدې حال کې د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی وویل چې ولسی جرګې پریکړه کړې چې راتلونکي ورځ به د دویمې مرستیالۍ او منشي څوکیو ته انتخابات کیږي.
منشي ولسی جرګه 4 تنه
د منشي پوسټ سلور کسان کاندیدانو چې هیڅ یو هم ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړو رایې ترلاسه کړي. نو دا ټاکنې د انجینیر سید اکرام او عبدالروف انعامی ترمنځ دویم دور ته ځي.
په دې ورځ د جرګې حاضر غړي 119 وو او هر هغه کاندید به بریالی بلل کېده چې 100 رایې واخلي. ولسمشر اشرف غنی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د تقنیني کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي له بشپړېدو سره سم به پاتې 19 کاندید وزیران د جرګې ته معرفي کړي. له قانون سره سم د ولسی جرګې په هر تقنیني کال کې له رئیس پرته 2 مرستیالانو او 2 منشیانو ته انتخابات کیږي. حکومت د ولسی جرګې له رخصت ته مخکې د جرګې ته 15 کاندید وزیران او د افغانستان بانک او د ملي امنیت رئیسان معرفي کړل. ولسی جرګې له دې ډلې 8 تنو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د باور رای ورکړه او پاتې نورې عدم اعتماد یا پاسنادو کې د ستونزو له امله رد کړل. څېړونکو په وزارتونو کې د سرپرستانو موجودیت یو اساسي ستونزه بولي او وایي چې حکومت هم باید له ژمنې سره سم ولسی جرګې ته پاتې کاندید وزیران معرفي کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. پیرخ کې د لرغونو آثار او ساحو لوټ تالان روان دی. په تیر یو اونۍ کې دریم ځل دی چې د عراق د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال د عراق د شمال پر لرغونو ساحو چې د نړۍ له بې سارو تاریخي میراثونو ګڼل کیږي حمله کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوریدلی سي.
عراقی چارواکی د دې هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د یوې بلې تاریخي ساحې د ویجاړولو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د راپورونو له مخې د داعش وسلوالو پرون د عراق په شمالي سیمه خورسابات کې یو بل لرغونی ساحه ویجاړه کړه. د عراق د توریزم او لرغونو آثارو وزیر عادل شرشب وایي دا ویرشته چې وسلوال به دا سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړي او تاریخي آثار به ترې وباسي. شیرشاب زیاته کړه چې د عراق هوایي حریم د دې هیواد د پوځ نه بلکې د نړیوال ائتلاف په ولکه کې دی. د دې امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف غږ وکړ چې د داعش د حملو په وړاندې د عراق د لرغونو ساحو دفاع وکړي. عراقی وزیر په بغداد کې د څرګندونو پر مهال له نړیوال ائتلاف څخه چې هلته د داعش پر اهدافو بمباری کوي په دې سیمه کې د هوایي حملو غوښتنه وکړه. خورسابات د داعش تر ولکې لاندې موسل ښار په 15 کیلومتره واټن کې پرته سیمه ده. نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په 13 ساعتونو کې په عراق کې د داعش ډلې پر ضد 12 هوایي حمله کړي. په دې حملو کې موسل ته نږدې د داعش ډلې پر 2 مرکزونو بمباری هم شامل دي. نړیوال ائتلاف وایي په دې بمباریو کې د داعش ډلې 2 مرکزونه او تجهیزات ویجاړ شوی دی. خو معلومه نه ده چې په دې لړ کې د خورسابات تاریخي ساحه هم شامل ده کنه. خورسابات یا دور شاروکین له میلاد مخکې په 8مه پیړۍ کې د اسوري پاچا دوهم سارګوند واکمنۍ پر مهال جوړه شوې جنگي کلا ده. دا کلا یو دیوال چې 40 متره سورور دی او 65 لتیګو جوړ دی او 8 دروازې لري. د عراق په شمال کې د نینوا ولایت د لرغونو آثارو د ادارې او مقام جمع عبدالله وایي د خورسابات اوسیدونکو راپور ورکړی چې د داعش وسلوالو له دې ځایه لرغوني آثار غلا کړي او ځینې نورې په بمونو الوزولي. د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې دوه نورې تاریخي ساحې چې یوه په نیمروت او بله په هاترا کې وي او د یونسکو د تاریخي سیمو په فهرست کې شامل وي هم ویجاړې کړي.
د ژوند رنگونه.
نوم می فضل مولا،
د ننګرهار اوسیدونکو
ک دوه واده پاړه راتوي د پخوانیو ودونو او د اوسنیو ودونو ترمن سو پیر سدې په ننګرهار کې
مخکې داسې و چې یو سړی به خپل زوی د پاره خزه کوله نو د هغه پلار او مور یې خواندي بدللې د هغه د پاره به خزه غوښتله اوس هغه مشکل هغه واټن ډیر نږدې شوی واقعیت سره د اسلام د نظر دا یو مهم کار اوس منځ راغلی ځکه چې اوس خپل سره لک او جړی سره دواړه موافقه کوي او د شرعي نکاح محمدی په منځ په توافق سره سرته رسیدي مخکې به داسې و چې دغه ډېر ستونزې او مشکلات منځ راتلل پلار او مور به لاړه یا به ورکړه یا به ورنکړه د کې او بیا به د لک خوخه و خوخه بینه و نو ډېر ستونزو سره دا ژوند مخ کېده
کله ناکله ستونزې مرا ولاړېږي ټلیفوني اړیکې یا ورته انټرنیټي اړیکې یا دا شان نور ځینې ستونزې را ولاړې کړي چې مثال لک او جنې سره لکوره تختیدلې دي یا دا شان نور څه فکر کوي ګټه به ډېرې کې تاوان
او دا خو واقعیت ته چې پیدا به مزیت خو نقصانات هم ګرځېدې ځکه چې زمونږ د پښتنو سیمه ده محدود رسم او رواجونه لري دوی یعنی په دې کې ستونزې ډېر مشکلات منځ ته راځي قتلونه پکې راځي او ډېر یعنی ستونزې په دې بوجه باندې چې وتښتېږي بیا د هغې په کورنیو منځ کې شخړې رامنځته کېږي او دغه کې دا مشکلات حتمي وي خو سره د مشکلاتو یعنی څه ناڅه چې خپله هلک او جلۍ سره خپله موافقه او په خوښۍ باندې وکړي نو دې کې به ډېر انشاءالله صلح به وي او د دوی ژوند به خیر وي.